يم خوش آمدید صاحب ونسي
ډیره مننه ستړی مشه نیمی صاحب درنو اوریدونکو تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به ډېر موضوعات په خطر کې د افغانانو ترمنځ د خبرو په ارتباط وي او به ګورو چې نن په کومو موضوعاتو خبرې کیږي، تر دې دمه په کومو مسایلو خبرې شوې دي او چا خبرې کړې دي. په خطر کې د ازادي راډیو خبریال راتب نوري به د ټلیفون له لارې په مستقیم ډول له بورس سره وي. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د امریکا د قواو د مرکزی قومندانۍ قومندان د افغانستان د دولت ملاتړ د څرګندولو لپاره کابل ته تللی. د کورنۍ چارو سرپرست وزیر د پولیسو یو شمېر امران له دندو ګوښه کړل او د یونان پولیسو په لیسبوس ټاپو کې د کډوالو پر مظاهرې اوښکې بهیونکي ګاز وشیندل. د خبرونو تفصیل. د امریکا د پوز د مرکزی قومندانۍ مشر د افغانستان له دولت د امریکا د ملاتړ د سرګندولو لپاره کابل ته تللی دی. جنرال کنت مکنزی پرون ماښام په ارګ کې له ولس مشر محمد اشرف غنی سره وکتل او د دولت او طالبانو د استازو ترمنځ پر روانو خبرو ورسره وشخید. د ارګ د خبر پاڼې له مخې جنرال مکنزی ویلي چې په داسې مهم ورځ کابل ته د دې لپاره تللی چې له دولت د افغانستان له خلکو او امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ لپاره د امریکا پر ژمنې ټینګار وکوي. په خبر پاڼه کې همدارس راغلی چې ولسمشر غنی او جنرال مکنزی د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې کړې دي. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی پرون د بلخ د پولیسو یو شمېر چارواکي له دندو لرې کړل. د بلخ د والی ویندوی منیر فرهاد ازادي راډیو ته وویل دی وای د پولیسو و مسؤلان له دندو لرې شوي دي. په هغوی کې شپږ تنه د حوزو عامران او بل د ټیټ رتبه چارواکی دی. د ازادي راډیو خبریال په بلخ کې د چارواکو په قول وایي چې په دوو وروستیو اونیو کې په مزار شریف او مرکز ته په نږدې ولسوالیو کې وسلوال غلاوې زیاتې شوي او د وسلوالو طالبانو فعالیت هم ډېر شوی دی. هندي چارواکي وای په قطر کې د بین الافغاني خبرو له پیلېدو سره په یو وخت له افغانستان څخه وروستۍ پاتې برمته خپل هیواد ته ستون شو. هندي رسنیو د افغان او هندي چارواکو په قول ویلي چې منتو سنگ یو له هغو وو هندي انجینرانو څخه و چې په 2013 میلادي کال په افغانستان کې برمته شو. د نور ملګري تر دې وړاندې طالبانو خوشي کړی وو. د شپږیزه کرکټ لیگ په روانو سیالیو کې بنن کابل بازان له سپین غر زمریانو او امون هنګان له بوس ساتونکو سره مخامخ شي. لومړی لوبه د سهار په 9 بجو او دوهمه ماسپښین مهال پیلېږي. د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤل فرید هوتک آزادی رادیو ته وویل چې څلور پیاوړي لوبډلې سره مخامخ کیږي. د شپږیزه کرکټ لیگ سیالۍ د سپتمبر په 16 پیل شوې او د دې لړۍ پایلوبه د چهارشنبه په ورځ ده. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. په امریکا کې د حساسیت او خستونکو ناروغیو د ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر انټونی فاوچی وایي د ولسمشر ډونالد ټرمپ له دې خبري سره موافق نه دی چې امریکا د کورونا وبا تیر کړې ده. ډاکټر فاوچی پرون وویل چې د ځکه د ټرمپ له خبري سره موافق نه دی چې ارقام لا هم ډیر خوشینون کړي. هغه له ام اس ان بی سی تلویزیون سره په مرکه کې وویل هغه وضعیت ته چې د کورونا د وبا تر ګډېدو مخکې وو د رسیدو لپاره ممکن د 2021 میلادي کال تر پایه انتظار ته اړ شو. د همدارس خبرداري ورکړ چې د حواله سړېدو او د ژمي له راتګ سره به ډېر خلک په کورونو کې دننه پاتې شي او له دې سره به له یو وګړي بل ته د ویروس ته انتقال امکانات لا ډېر شي. په یونان کې د مظاهرو ضد پولیسو پرون پر هغو غیر قانوني کډوالو چې د لیسبوس په ټابو کې مظاهره کړې وه اوښ کې بهیونکی ګاز استعمال کړی دی. په لیسبوس کې د غیر قانوني کډوالو په ستر کم موریا کې د اور د لګېدو له امله زرګونه کسان بې کوره شوي دي. له هغه راهیسې زرګونه بې سرپناه وګړي په لارو او سړکونو کې شپې تېروي. هغوی پرون مظاهره کړې وه او د یونان له حکومت د سرپناه غوښتنه کوله. د یونان حکومت وایي چې نوی کمپ ورته جوړوي او پولیس هڅه کوي چې د لیسبوس ټاپو مرکز ته د هغوی د تګ مخه ونیسي. د یونان له تلویزیونونو په خبرو شویو راپورونو کې لیدل کیږي چې یو شمیر مظاهره چانو پولیسو په ډبرو وشتل او پولیسو پر هغوی د اوشکې بهیونکی ګاز استعمالو. او په بیلاروس کې پولیسو پرون ګڼ شمیر ښځې چې د انتخاباتو د پایلو پر ضد په اعتراضونو کې ګډون کړی و نیولی دي. په بیلاروس کې د اګست په نهمه د جمهوري ریاست انتخابات وشول او واکمن ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د پنځمې دورې ګټونکی اعلان شو. له هغه راهیسې د بیلاروس خلک د اعتراض په دود مظاهره کوي او وایي چې په ټاکنو کې درغلی شوي دي. د الکساندر لوکاشینکو رژیم د دې اعتراضونو د ځپلو لپاره سختې هلې ځلې کوي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د بیلاروس برخي ویلي چې زرګونه کسان پرون هم د دې هیواد په پلازمینه منس کې راغونډ شول او د شزو د لاریون پلان یې درلود. زمو شخله ازادي رادیو اوري د افغانستان د مصالحې د عالی شورا مشر وای چې له طالبانو سره د تشدد پر کمیدو خبري کوي. په قطر کې د افغانانو ترمنځ نن په کوم موضوعاتو بحث کیږي؟
لومړیتوب یو تلپاتی او دایمي اوربند ته ورکړی دی. په هغو مسایلو باندې څه توافق دی هغه به ان شاء الله زر پایلې به زر لاسته راوړو.
د سولې یو شمیر افغان بنسټونه وایي افغانان باید د سولې رامنځته شوي فرصت ګټه واخلي. په کندهار کې طالبانو د موبایل ټلیفون پر شبکو بندیز لګولې.
اته د خلکو مریضان په کورو کې درې او شپخانه ځان نشه رسولې ځکه سړی موټر په کور کې نه لري.
د امیر روغتیا وزیر پکتیکا ته تللی وو.
دا ژمنه وکړه پکتیکا ته اوسیدونکو سره سمو به ټول روغتونونو ته ځینې ډاکټرانو ورکو دا یو غټه ستونزه وه د پکتیکا ته اوسیدونکو لپاره.
تاندې څنګه او حقیقت سره پروګرامونه هم په خبرونه کې دراورو. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له اوده ماشام تر او په منځنۍ صفه دولش پښنوي او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې په خبرو کې چې پرون په قطر کې پیل شوې نن هم د خبرو پر ایجنډا بحث کیږي. دوی پټیل چې هغه موارد چې پر اختلاف لري له هغه جلا کړی چې دواړه خواوې پر هم نظر دي. سره لدی چې ویل کیږي دا خبري به ډېرې ستونزمنی او پیچلې وي خو د خبرو لزای راپورونه وایي چې دواړه خواوې د پخلاینې پر روحي د خبرو میسته اکشنستی دی. د ازادي رادیو خبريال راتب نوري چې په قطر کې له هغه ځای راپور راکوي.
د لوی مراسم د تومیاشتنی شک او تردید وروسته بالاخره جوړ شو. په دوحه کې د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو رسمي پرانسته د 2020 میلادي کال د سپتمبر 12مه. د دغو خبرو پایل په سر کې لږلوې سره مال وو خو وروسته دوی خپل ځای هوسا احساسوي. امریکا د افغانستان د سولې د خبرو اصلي لوري ورکوونکی د خبرو تر لڅرګند پیغام سره راغلی. لومړنی خبرې د شوزو د حقونو د خوندیتوب په اړه دی او د بشر حقونه او دیموکراسي ته هم تمکیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د سولې د خبرو درتلونکو په اړه هر ډول پریکړه افغانستان سره د دغه هیواد پر همکاري او مستقیم اغیز لري. د ملي روغی جوړی د علي شورا د رئیس د خبرو ډیره برخه بیا په سولې اور بند ده. ل طالبانو غواړي چې بشر دوستانه اور بند ته غاړه کشیش دي.
ما خواهان اعلان آتش بس بشر دوستانه می باشیم.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا برادر بیا که څه هم د اوربند خبره نه کوي، خو د مذاکراتو پر مهال د حوصلې پر لرلو ټینګار کوي. د دغې ناستې په لومړۍ ورځ د افغان حکومت او طالبانو پلاوی 15 کسیزې ډلې جوړې کړې چې د راتلونکو ورځو د بحثونو د څرنګوالي په اړه خبرې وکړي. معصوم ستانکزی، نادر نادری، فوزیا کوفی، زرار احمد مقبل، عنایت الله بلیغ د حکومت او عباس ستانکزی، مولوی عبدالکبیر، نورالله نوری، شهاب الدین دلاور او شیخ قاسم ترکمن د طالبانو لخوا.
موږ لومړیتوب یو تلپاتې او دایمي اوربند ته ورکړی دی. دواړه لوري د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت د مذاکرې ټیم او د طالبانو د مذاکرې ټیم په ګډه باندې په هغو مسایلو باندې څه توافقي دي، هغه به انشاءالله زر پایلې به زر لاسته راوړو. او هغه
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي او د دې خبرو اصلي لوبغاړي زلمی خلیلزاد هیله مند دی چې د سولې په خبرو کې پرمختګ وسي او د ژمنو په یو نوملړ هوکړه وسي.
د فبروري په 19 د امریکا او طالبان ترمنځ له هوکړې وروسته بین الافغاني خبرې باید د مارچ په 10 شروع شوي، خو د ځینو پیشرتونو له کبله چې طالبانو درلو او ځینو دلایلو له کبله چې افغان حکومت درلو دا خبرې اترې تقریبا 8 میاشتې وځنډول شوې. اوس چې دا خبرې اترې شروع شوې، معلومه نه ده چې څومره وخت به دوام وکړي او آیا به مطلوبې نتیجې لاسته راسي که یا. دا پوښتنې د وخت په تېرېدو سره به ځواب شي. راتب نوري، ازادي راډیو، دوها.
ل راتب نوری سره په څو شیبو کې بیا هم تماس نیسو او د وروستي وضعیت په اړه معلومات ترې غواړو. خو اوس د افغانستان د مصالحې د عالي شورا د مشر د څرګندونو په باب د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی به نن هم د غونډې پر ایجنډا خبرو ته دوام ورکړي. د افغانستان د مصالحې د عالي شورا مشر غوښتنه کړې ده چې طالبان دې اوربند ومني. همداراز د افغانستان څخه تللي پلاوی او طالبانو پلاوی په دې موافقه کړې ده چې دوه ګروپونه جوړ کړي او په دې موضوعاتو خبرې وکړي چې په کومو موافقه لري او په کومو د نظر اختلاف لري. د دې موضوع تفصیل فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي پخلاینې د عالي شورا مشر عبدالله ویلي چې هغوی به پریکړه کوي چې پر روانو بحثونو کې کومو مسئلو ته لومړیتوب ورکړي. عبدالله پرون له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې وویل
as one of the topmost issues in the minds of the people reduction in violence in significant way in a way that
د خلکو په ذهن کې یو مهمه مسأله د تشدد بيخي کمیدل دي. د بشري خواخوږي پر اساس اوربند دي، دا چې مونږ هله لرو چې په دایمي اوربند بدل شي.
په دوه کې پروند افغانستان د سولې د کانفرنس په پیل کې هم عبدالله په خپل وینا کې غوښتنه وکړه چې د بشري خواخوږي پر اساس پای په افغانستان کې اوربند اعلان شي. طالبانو تر دې وړاندې د اوربند اعلان رد کړی وو او دا پریکړه یې په دوحه کې د دولت له پلاوي سره د خبرو پیل ته پرېښوې. د امریکا حکومت ویلي چې په دوحه کې روانې خبرې د افغانانو ترمنځ دي او هغوی یې مشران دي او هیڅ منځګړی یا سهولت جوړوونکی برخه نه پکې اخلي، خو که چیرې هر یو خو امریکا مرسته وغواړي دوی تیار دي. په دوحه کې د سولې خبرې د واشنگټن په مرسته پیل شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په دوحه کې وویل چې د افغانستان د راتلونکي سیاسي نظام ټاکنه د افغانستان د خلکو په پریکړه پورې تړلې ده، خو ویل چې د ډیموکراسۍ د واکمنۍ له لارې تر ټولو غوره حکومت کېدلی سي. دواړو خواوو پرون د روانو بحثونو د اجنډا د ټاکلو لپاره کاري ډلې جوړې کړې دي، خو د دایمي اوربند اعلان د ښځو او لوژکیو حقونه د طالبانو د زرګونه وسلوالو بې وسله کېدل او د هغو غیر قانوني وسلوالو برخلیک چې ځینې یې له حکومت سره یو ځای شوي دي د دې خبرو سخت ټکي بلل کېږي. عبدالله پرون له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان د دولت پلاوی به د ښځو پر مدني حقونو ټینګ ولاړ وي.
بیرته دوه ته ورګرزو راتب نوري د ټلیفون لاري را سره ده. نوري صاحب تاسو تر کله وایم پرون دوه کاری ډلې جوړې شوې، تاسو هم په راپور کې ورته اشاره کړې و چې دا دوه ډلې په خپل منځ کې د بحث ایجنډا وټاکي. آیا معلومات لري چې دوی تر دې دمه کوم مسایل په ایجنډا کې شامل کړي دي، او نن چې لا سهار دی دوی بیا خپل خبرې لسره پیل کړي دي او کنه؟
سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل، دا کاری ډلې خو وټاکل شوې پرون، او قرار په همدې و چې دوی له غرمې وروسته خپل کار شروع کړي. کوم معلومات پر اساس چې موږ لرو دلته هم پوښتنې کړي دي، دوی خپل کارونه تخنیکي کارونه شروع کړي، او انی فاطمر هم د بهرنیو چارو وزیر هم اشاره درلود چې دا یو ډول د مذاکراتو تقریبا رسمي پایل دی، ځکه چې دواړه لوري سره کښېنستلې او کاري ډلې جوړې کړې، او دوی بیا په تخنیکي مسایلو ډغېږي چې په اجنډا کې هغه عمومي بحث چې د دواړو ایتو کېږي په هغه کې په کومه موضوع باندې اول یا دوم ځل دغسې بحث وشي. نو دغه دی، نن خو تر اوسه سار ډېر وخت دی، شپږ بجې دوه په وخت، نو اجنډا له مخې دوی وروسته لیده کاته شروع کوي، او په اجنډا کې راغلی چې نن به دغه وي هلته لیکل شوي چې د سهار خاص یا مخصوص چای چې د دواړو ډلو ترمنځ به دا کار کېږي، او دغه وروسته قرار قرار به بیا دوه اړخیزي خبرې شروع کیږي. او نن مقامات افغانستان چې عبدالله عبدالله ونی فتمری دوی بیرته کابل ته ځي او حیات پاتېږي دوهی کې.
بله نوری صاحب، داسې ویل کېږي چې تر دې دمه د دواړو ترمنځ چې کله سره مخامخ کېږي وایي فضا ډېره ښه ده، او داسې معلومیږي چې برخلاف د دې چې په افغانستان کې جنگ دی، دواړه خواوې له بل سره په جګړه کې بوختې دي، دوی وایي یو بل ته مسکیږي او په نرمه لهجه خبرې کوي، او یو ډول د پخلاینې روحیه له دواړو ښکاري. همداسې ده؟
ستاسو خبره بیخي پر ځای، که څه هم پرون له رسمي مراسمو وروسته داسې اندېښنې وې چې ګواکې دواړه خواوې به سره ډېر صمیمي نه وي، او دا خبرې اترې به کېدای شي په هر شنه پړاو کې بل خنډ سره مخامخ شي. خو بیا وروسته وکتل سو چې دوی رښتیا هم سره کښېني، بانډار کوي، غېږ سره ورکوي. خو دغه او پوښتنې چې ما هم کړي دي د دواړو خواوو د آیتو سره، دوی همدا وایي چې فضا د سمیت فضا ده، او دوی دې ته امیدواره دی چې دغسې خبرې اترې په یو ښه فضا کې او له غټو خنډو پرته مخته ولاړ شي.
ډیره زیاته مننه راتب نوري وو د ازادي رادیو خبریال په قطر کې. بیا به هم راتب نوري د قطر له غونډې موږ تاسو اوریدونکو خبروي. د ازادي رادیو سره اوسئ. په قطر کې بین الافغاني خبري
سوله راتلون کې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای، شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولې او وبیني. د سولې په برخه کې یو شمیر فعال بنسټونه وایي افغانان باید د سولې لپاره له برابر شوي فرصت په ګټې اخیستنې سره په رښتینی ډول د مذاکرات بریالي کړي. د دغو بنسټونو مسؤلانو ازادي راډیو ته وویل د سولې لپاره اوس نسبتا سیمه ایز او نړیواله اجماع رامنځته شوی دی چې د اغیزناک کېدو په صورت کې به عملي کول کلونه نور وخت ونیسي. نور حال د ډیوې نادر پر راپور کې.
په قطر کې د بین الافغاني خبرو د مقدماتي غونډې لپاره سره سم د سولې برخه کې یو شمیر فعال افغان بنسټونه وایي افغانان باید د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره د خبرې په رښتینی ډول پر مخ یوسي. د افغانستان سولې انسټیټیوټ وایي وروسته له لسیزو جګړو د بین الافغاني خبرو پایل د افغانانو لپاره ګټور فرصت دی. د دې انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل که څه هم د بین الافغانی خبرو د بریالیتوب لپاره لا هم تضمین نشته، خو په دې برخه کې د سیمې او نړۍ د یو شمیر هیوادونو اجماع او د افغانانو د خپل منځي اختلافاتو له منځه وړل به دا بهیر بریالی کړي.
دا په مجموع کې یو طلایي چانس دی، هم د طالبانو خوا او هم د افغان حکومت لپاره، چې دا باید له لاسه ورنه کړي، ځکه که دوی دغه چانس هم له لاسه ورکړي، فکر نه کوم چې بیا یا نړیوال او یا هم د امریکا متحده ایالات په دغومره لیوالتیا چې اوس دغه موضوع تر شا شاید
پاتې نشي. د افغانستان سولې فعالینو یو غوښتنه دا هم ده چې افغان سولې کې د ټول هغو لورو ته پام وشي چې جګړې کې یې قربانۍ ورکړې دي. په ورته وخت کې د سولې ولسي حرکت چې نږدې دوه کاله کېږي د افغان سولې لپاره فعالیت کوي، وایي د افغانانو خپل منځي خبرو په لړ کې باید تر هر څه د مخه اور بند وشي. د دې حرکت مشر اقبال خیبر ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا چې اوس د مذاکراتو د میز تر شا افغانان ناست دي، باید افغان وژنه بند شي.
په هر صورت باید اول اور بند وشي، له هغه نه وروسته په اختلافي ټولو مواردو د په پوره سړه سینه کار وکړي. خدای دې وکړي چې کلونه به بیا بحث نه پرې کوي.
ستاسو لا پیغامونو
انو مه حمید نور سید د کونړ ولایت اوسیدونکو هم غوښتنه ممداده چې یعنی د سی او خبرې وکړي چې دوی فقط هم د رسول هي د تامین لپاره کار وشي، نه دا چې یو د سی غوښتنه دوی وی چې د هغه د صلح د خان سبب وګرځي.
مدلا عزیزم د سید جمال الدین افغان پانتون استاد ما د یو افغان فصیفت زما د غدواړه اړخونه غوښتنه دا ده چې د ولس د هیلو ترجمانی وکړي. ولس نور ستړی دی، جنگ جګړو نه ستړی دی او سوله غواړي. سوله چې زر کیږي مذاکرات کې یو ښه فضا رامنځته شي.
نوم مې اصغر خان دی، د درې فیج اوسیدونکی. په دوحه کې خبرې روانې دي د حکومت او د طالبانو د نړیوال تور ترمنځ. هیله مو د دې نه دا ده چې دواړه جانبین باید نرمخ وخی، سولې ته ژمن پاتې شي او الله دې وکړي چې د دوی په منځ کې اخلاص او ښه نیت موجود وي چې افغانستان ته سوله او آرامي راشي.
زما نوم ناصر ملنزی دی، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. دغه مذاکرات د افغانانو لپاره یو خوښي ده، ځکه کلونه وروسته افغانان په یو میز سره کې مخالف او موافق لوري او د سولې لپاره جرګه کوي یا خبرې کوي. په ټوله کې له افغانانو سره چې کومه اندېښنه ده، هغه دا ده چې دلته حکومت په جمهوریت ټینګار کوي او طالبان شاید په امارت ټینګار وکړي. افغانان سوله غواړي. موږ وچه ډوډۍ سپوره ډوډۍ غواړو، خو سوله غواړو.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوس به وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. په قطر کې د افغانستان د سولې خبرې چې پرون پیل شوې، د ګڼو نړیوالو او سیمه ایزو ورځپاڼو او نورو چاپي او ډیجیټلي رسنیو پام ځان ته اړولی دی. دا خبرې ډیرو یو تاریخي فرصت بللی چې له ډیرو کلونو وروسته افغانانو ته برابر شوی دی. ډیپلوماټ مجلې لیکلي په دوحه کې د افغانانو ترمنځ د لومړنیو رسمي خبرو پیل د افغانستان د نږدې دوو لسیزو جګړه پای ته رسوي، خو په سیمه کې سوله لا هم له خطر سره مخامخ ده. د لیکنې پاکستانی لیکوال نیها داګیا باور لري چې پاکستانی طالبان جګړې ته تیاری نیسي او غواړي چې یو وار بیا پاکستان نه امن کړي. دی وایي تر څو چې په افغانستان کې جنگ وي، تر هغو به پاکستانی طالبان هم د ځان د مصالح کولو او جګړې ته د تیاری نیولو موقع لري. یو شمیر نورو ورځپاڼو د ملګرو ملتو، اسلامي کانفرنس، ناټو او نورو نړیوالو مؤسسو له لورې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیلېدو هرکلی خبر کړی او د هغوی له قوله یې لیکلي چې دا د سولې لور ته یو عملی ګام دی چې شکیلو خواوو پورته کړی دی. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې دا خبرې د افغانستان د شل کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره لومړنۍ مخامخ خبرې بللې او ویلي دي چې دا مذاکرات د امریکا د منځګړتوب د هغو هڅو په نتیجه کې ممکنه شوې چې پر اساس یې له افغانستان خپل پوځیان باسي. خو میل آنلاین بیا په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو حضور او د امریکا له انتخاباتو سره د هغو په ارتباط لیکنه خبره کړې ده. د خبرونې په باور د امریکا انتخابات په نورو هیوادونو کې د میشتو امریکایي پوځیانو پر حضور اغیز لري. د میل آنلاین له لیکنې سره سم دواړه، هم ولسمشر ډونالد ټرمپ او هم سیال جو بایدن، وایي چې له افغانستان او عراق امریکایي پوځیان باسي. میل وایي ولسمشر ټرمپ څلور کاله پخوا د ولسمشر د انتخاباتو د کمپاین په محل ژمنه کړې و چې امریکایي پوځیان به خپل هیواد ته ورستانه کړي، خو هغه محل د دې ژمنی پوځي قمندانان، دفاعي مشران او حتی د دې جمهوری پال ګوند د کانګرس غړي اندېښمن کړي و چې باید خپل متحدان ناببره په میدان پرې نه شودل شي. بایدن په وروستیو کې ویلي چې فکر کوي چې په افغانستان کې له 1.5 زر تر 2 زره امریکایي پوځیان کافي دي چې د امریکا ماموریت پر مخ یوسي. د کندهار په ټولو ولسوالیو کې تر شپږو کلونو وروسته په لومړي ځل د شپې لخوا د مخابراتي شبکو پر فعالیت بندیز لګیدلی دی. د کندهار اوسیدونکي وایي د شپې لخوا د مخابراتي شبکو د فعالیت نه کول دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. صادق رښتینی له کندهار.
شاوخوا یو میاش مخکې د کندهار ټولو خصوصي مخابراتي شبکو د وسلوالو طالبانو تر خبرداري وروسته د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې د ماښام له شپږ بجو بیا د سهار تر شپږ بجو پورې خپل فعالیتونه بند کړه. ارغنداب ولسوالي چې د کندهار ښار په 40 کیلومتره کې موقعیت لري، اوسیدونکي هم د شپې لخوا د مخابراتي شبکو د فعالیت څخه بې برخې دي. د دغه ولسوالۍ یو اوسیدونکي امین الله ملتیار ازادي راډیو ته وویل د شپې لخوا د ټلیفوني اړیکو د پرې کېدو سره سم د ژوند بیلابیل چارې سوداګری او نور فعالیتونه اغیزمن سوي دي.
اته د خلکو مریضان په کورو کې در یو شپخانې ځان نشه رسولي، ځکه سړی موټر په کور کې نه لري، وسایل نه لري.
د کندهار د دامان ولسوالۍ وسیدونکو نور احمد هم دا غو پیښه کیسه کوي چې دته د مخابراتي شبکو د غیر فعالیت له خاطر پیښه شوی.
زه یو ځای خلکو مزات څه زخمي په لوي ویواله ما، یعنی زه الته پروتومه د پزنیم بجره پیښه شوله. ټلیفون مې وکي زویتم ټلیفون وکي یو زویتم ټلیفون وکي هغه په کابل کې و. د سټی په سټی ټلیفون باندې په غال کې باندې شپږ بجې ټلیفون کاته شوله. کچیر د کابل سره په غړي کې په التزمه زمون کې آل کړی شارت بیا د شار سره وروسته بیا زما زمون خبر کړی.
په کندهار کې د مخابراتي شبکو مسولان په دې اړه خبرو کولو ډاډه کوي. خو د کندهار د ولایتي ادارې ویان احمد بهیر احمدي وایي حکومت د مخابراتي شبکو امنیت ساتلی او هیله یې داده چې د دغه شبکو مسولان د وسلوالو طالبانو د ګواښونو پر باور ونه کړي او د مخابراتي شبکو فعالیت ته دوام ورکړي.
نو موږ هیڅ کله نه غواړو چې په دې برخه کې ولسته زیان پیښ شي. خصوصي سکتور امنیت بشپړ تامین دی، هیڅ ډول مزاحمت په دې ته نه پیښیږي.
وسلوال طالبان د کندهار په ولسوالۍ کې د شپې لخوا پر مخابراتي شبکو د بندیز علت د امنیتي ځواکونو د شپنیو عملیاتو د مخنیوي لپاره تدابیر یادوي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په پکتیکا کې له ډیرو کلونو راهیسې د شزینه ډاکټرانو کموالی د دې ولایت اوسیدونکو په تیره بیا د امیندوارو ښځو لپاره جدي ستونزه ده. خو اوس د عامې روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر محمد جواد عثماني وایي د پکتیکا ولایت په روغتونونو او کلینیکونو کې د شزینه ډاکټرانو د کمښت ستونزه هواروي. ډاکټر محمد جواد عثماني د شپنه پکتیکا ته د سفر په مهال وکړه. نجیب الله الوخیل راپور لري.
د افغانستان د عامې روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر محمد جواد عثماني په مرکز خرنه کې رسنیو ته وویل په دې ولایت کې د اړوند وزارت قراردادي انجیو ته دنده سپارلې. کچیرې هلته خزینه ډاکترانې نه وي د ولایت لپاره دی د مرکز کابل او نورو ولایتونو څخه راوغوړي او په دې ځای کې دی په دندو وګماري. نوموړي زیاته کړه د پکتیکا د ولایت روغتون ظرفیت به هم له 15 یا 20 بسترو ته لوړ کړي.
د مؤسسې چې د وزارت ساتمې قراردادي دی زما فیصله دا و چې باید په هغه ولسوالۍ هغه کلینیکان چې زنانه شزنی ډاکټر نشته په هر قیمت چې امکان لري هغه باید دا شزنی ډاکټر د کابل د بهر نام بچ پیدا شي په شفاخانه کې باید مقرر شي.
ډاکټر محمد جواد عثماني سره په دې سفر کې د یاد وزارت یو شمیر چارواکو سربیره په ملي شورا کې د پکتیکا او خوست ولایتونو یو شمیر استازي هم ملګري ول. د بختیار په نوم د پکتیکا یو اوسیدونکي د عامې روغتیا سرپرست وزیر دا مستایا چې د عدالت روغتیا ایستونځي لنګدې ولیدې.
زموږ روختون مخکې 15 بستریز او 2 دجمنه وکړه چې دا روختون به 100 بستریز کې دا د پکتیکا ولایت دی. خلکو لپاره ډېر غټ کومک تستې له پکتیکا ولایت خلکو سره کې بل دجمنه وکړه. پکتیکا ولایت اوسیدونکو سره سمو به ټول روختونه ته ځینې ډاکټرانه ورکو. دا یو غټه ستونزه وه د پکتیکا ولایت اوسیدونکو لپاره. لدنه ډېر زیاته مننه کوم چې دا راغو مسره دا دجمنه وکړه چې موږ تاسو روختونه او ځینې ډاکټرانه درکړو.
په ورته مهال د پکتیکا والی ډاکټر مجیب الرحمن سمکری ویل چې ولسمشر سره په خپل وروستۍ کتنه کې د پکتیکا والو ستونزې نیغ په نیغه هم شریکې کړي او له ولسمشر د حل کېدو ډاډ ترلاسه کړی دی.
وس هم ستاسو څو پیغام ولم چې د افغان بیسیم داتا سوات لشمیرې لاري مرسته ولیدي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکلي دي د طالبانو او حکومت لومړی اقدام باید د دایمي اوربن ټینګښت وي. خان محمد اسلامیار هم د هلمند له نادالي څخه لیکلي د سولې خبرو ته زیات خوشاله یو، خو افغان حکومت او طالبان باید د کوم هیواد تر فشار لاندې رانشي. الهام جان د هلمند له نهر سراج څخه لیکلي دي وایي زما په نظر طالبان باید اوربند ومني، سولې ته تاوان نه پیښي شي. محمد ولی د هلمند له نهر سراج لیکلي دي زما په نظر هم دواړه خواوې باید اوربند وکړي. زموږ اخلاق ازادي راډیو اوري ساعت 8 بجې او 13 دقیقې شوې د روانې